چین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زحمت شیبر پر مخ وړم په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرسته کوي. السلام علیکم. دا خبرونه په منځنۍ څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې خپرې شي او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسداباد ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدل شي. پرونه خبرونه کې مو د افغانستان، پاکستان او امریکا د استازیو د غونډې له پریکړو خبرو چې په اسلام آباد کې ترسره شوه. د افغانستان په ارتباط نور ګڼ مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
پاموکرید د ساده مهمو خبرونو سرخطه ده. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او امریکا سره په خبرو کې پر مهمو مسایلو بحث شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه رپورټونه رد کړ چې وایي د طالبانو یو مهم مشر ملا خیر الله خیرخوا قطر ته استول شوی دی. چارواکي وایي چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن درې کونډې او یولس ماشومان نن سهار وختي له سعودي عربستان ته واستول شول، او د پاکستان صدر اعظم سعید یوسف رضا ګیلانی نن وویل له خپلې چوکۍ به لرې نه سي. پوره خبر نه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا، پاکستان او د افغانستان ترمنځ په اسلام آباد کې په خبرو کې پر مهمو ټکو بحث شوی. د افغانستان، پاکستان او د متحدو ایالاتو د استازو ترمنځ شپږمه غونډه په اسلام آباد کې وشوه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي مارک ګروسمن او په اسلام آباد کې د امریکا د سفیر په ګډون په دوه خبرو کې پر مهمو مسایلو بحث شوی دی. د دې خبرو اترو لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند جانان موسازی شبه مخ کې ازادي راډیو ته وویل
په دې غونډه کې چې په مجموع کې د افغانستان، پاکستان او متحده ایالاتو ترمنځ د همکارۍ او د همغږۍ د مشورو د همکارۍ د تقوی په هدف باندې رامنځته شوی، د افغانستان د سولې پروسې په اړه باندې غونډه خبرې وشولې. یو ځل بیا د دواړو هېوادونو خپل ملاتړ د افغانستان د سولې پروسې مخې د افغانستان اعلان کړ، او دوه مهمو ټکو باندې درې واړه هېوادونه موافقه سره ورسېدل.
په دې ارتباط نور تفصیل به ورسته په خبرونه کې واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د طالبانو مهم مشر ملا خیر الله خیرخوا له ګوانتنامو څخه خوشی سوی او قطر ته لېږدول سوی. دغه چارواکي پرون په واشنگتن کې وویل امریکا داسې کومه پریکړه نه ده کړې چې کوم طالب بندي له ګوانتنامو زندان څخه خوشی کړي، خو دا خبر رښتیا نه دی چې ګواکې خیر الله خیرخوا دې خوشی سوی وي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسمیار پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د دوی معلومات دا څرګندوي چې ښاغلی خیرخوا قطر ته استول سوی دی. د وسلوالو طالبانو ویپاڼه د نامعلومو کسانو لخوا حک سوی ده. د دوی پر ویپاڼه د وسلوالو طالبانو د عملیاتو په اړه د خبرونو پر ځای د طالبانو لخوا د شویو چاودنو او وژنو عکسونه خپاره سوي دي. د طالبانو پر دغه ویپاڼه باندې په عربي، انګلیسي او پښتو د تشدد خلاف پیغامونه هم خپاره سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رویټرز اژانس ته ویلي چې دا کار د غربي استخباراتي کړیو دی. د ناټو ویان په دې اړه خبرو ډډه کړې ده. د ایساف ځواکونو یو تازه اعلامیه د خوست په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې د حقانی شبکې د یو مشر د نیول کېدو خبر ورکوي. اعلامیه وایي د حقانی شبکې د قومندان په سیمه کې د افغان او نړیوالو امنیتي ځواکونو په خلاف د ماینونو د ښودلو او نورو ورته تخریبي فعالیتونو د تنظیم لپاره کار کوي. په عین حال کې د ایساف همدا اعلامیه وایي چې د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مشر نیول سوی دی. د وسلوالو طالبانو دغه غړی نه یوازې دا چې په سیمه کې د سړک په غاړه د بمونو په ایښودلو کې په لاس درلودو تورنو، د اعلامیه په حواله داسې ګڼل کېږي چې د ګڼ شمېر دولتي چارواکو د وژلو دسیسو لپاره یې هم کار کاوه. پاکستانی چارواکي وايي په پاکستان کې د اسامه بن لادن درې کونډې او یولس ماشومان چې د هغه تر وژل کېدو وروسته نیول شوي وو نن سهار وختي په یو پرواز کې سعودي عربستان ته واستول شو. د بن لادن د کورنۍ د دغو غړو وکیل محمد امیر خلیل نن پاکستانی ټلویزیوني چینلونو ته د دغه مسلې په اړه وویل د اسامه بن لادن د کورنۍ ټول څوارلس غړي نن واستول سول. په دې کې د اسامه درې کونډې وې، پاتې بچیان ام المسیانو. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د اسامه بن لادن د کورنۍ د غړي شایي له پاکستان څخه تر وتلو وروسته په دې اړه چې څنګه اسامه بن لادن په تیرو څو کلونو کې په پاکستان کې د ځان په پټولو توانېدلی و خبرې وکړي. یو شمېر کسان په دې ګمان دي چې شایي په دې کې د پاکستان ځواکمنې اردو مرسته ورسره کړې وه. د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نن ویل خپل چوکۍ څخه بل لري نسی. ګیلانی نن د پاکستان د پارلمان وکیلانو ته د ځان په دفاع کې وویل یوازې دغه پارلمان صلاحیت لري چې مال دندې لري کړي. د پاکستان ستري محکمې د پنځشنبه په ورځ سید یوسف رضا ګیلانی په دې خاطر چې د جمهور رئیس آصف علي زرداری د جالی تحصیلي اسنادو د دوسیې په بیا پرانستلو کې پات راغلی و مجرم وپیژندل. محکمې په سمبولیک ډول پر ګیلانی د تروې دقیقې کم وخت توقیف حکم هم وکړ. د ګیلانی وکیل ویلي چې د دغه حکم په وړاندې به عرض وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي سوریه د دې سازمان په ملاتړ د سولې له پلان سره ځان نه عیاروي او چې هدف یې په دې هیواد کې د یو کلن خونړي بحران ختمول دي. بان کی مون په یو بیان کې ویلي هغه رپورټونو ته په ژور ډول اندېښمن دی چې پکې ویل سوي په ګڼمیشتو سیمو کې اوس هم درنې وسلې ځای پر ځای سوي دي. په عین حال کې د عرب لیګ مشر نبیل العربي په قاهره کې د غونډې پر مهال په سوریه کې د ملګرو ملتونو د څارونکو د ګمارنې غږ وکړ.
وصباح اليوم تحدثت مع السيد كوفي
دا وای نن سهار زله کوفی انان سره وژه غدم او پوسوم چې زما په تیران لښمن دی موږ موافقه وکړه چې زه به د ملګروم له توو عمومي منشي تلیک لېژم. ما داسې وکړل او زه به دا لیک له تاسو سره هم شریک کړم. په لیک کې ما د څارونکو د بیړنۍ ګمارنې پر اهمیت ټینګار کړی دی. د فرانسې د جمهور ریاست لپاره سوسیالیست کاندید فرانسوا هولندی ویلي د ټاکل کېدو په صورت کې به په فرانسه کې د ښځو د مخ پر پټولو د بندیز د لری کولو هڅه ونه کړي. په فرانسه کې د قانون لمخې په عامو ځایونو کې د ښځو پر داسې حجاب چې مخونه پټوي لکه چادري او یا نقاب بندیز دی. ټاکل شوی چې مخکښ کاندیدان فرانسوا هولندی او جمهور رئیس نیکولاس سرکوزی د می پښپژم نیټه ور بیا په ټاکنو کې سره مخامخ سي. نظر پښتني د سرګندوی چې د سوسیالیستو کاندید فرانسوا هولندی تر شیارخ ولسمشر نیکولاس سرکوزی مخ کې دی. او په چین کې د بشري حقوقو یو پیژندل سوی مدافع چې پستور ګړوند دی په خپل کور کې له نظربندۍ څخه تښتیدلی او د چین صدر اعظم وینجی باو ته یو ویډیوي پیغام استولی. چین ګوانګ چینګ په هغه ویډیوي پیغام کې چې پر یوټیوب خپور شوی دی له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د د کورنۍ د غړو د وهل ټکول کېدو په اړه تحقیق وکړي. دا همدارز د چارواکو غوښتي چې د کورنۍ د خوندیتوب ډاډ ورکړي او په چین کې له موجود اداري فساد سره مبارزه وکړي. یو شمېر فعالین وایي چې چین د یکشنبه په ورځ په شاندونګ ولایت کې له خپل کوره وتښتید او ناتایید سوي رپورټونه وایي چې د بشري حقوقو دغه فعال په بیجینګ کې د امریکا په سفارت دی. خو د امریکا سفارت دغه خبر نه دی تایید کړی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او امریکا د استازیو د درې اړخیزې غونډې له جزئیاتو خبرو. نن د غوی اتمه په کابل کې د مجاهدینو د بریالي ټوپ ورسته. یو پخوانی مجاهد مشر ازادي راډیو ته وویل
پتن د ساور د درناوی ورځ ده، د لمانځلو ورځ ده، تاریخي ورځ ده، د ورځې کې ګناه نشته، د تاریخ کې ګناه نشته.
په خوست کې د بسرحد ډاکټرانو د روختون ورونه تړل شوی.
دوی په یو میاشت کې 200 ولادتونه ورکړي او په سنګ کې د خارج په سویا تداوی ټوره په وړیا و.
په کابل کې ګنشمیر تر ډاکټر شکستبند غوړه غني خو ځینې بیا وایي
د شکستبندونو کار په افغانستان کې مطلق سل په سلو کې غلط کار دی. خلک د دې موضوع نه خبر نه دي.
آزادی او اوریدونکو پروګرام کې ستاسو ګڼ تازه را رسیدلې پیغامونه خبرو او یو شمېر نور مطالب هم تر درو بجو د آزادی رادیو لروانی خبرونه اوریدل شي. د افغانستان، پاکستان او امریکا د استازو غونډه نن په اسلام آباد کې ترسره شوه. په دې غونډه کې د افغانستان استازي توپ د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جاوید لودین وکړ. د همدې وزارت د ویان د څرګندونو په استناد د دې درې اړخیز غونډې جزئیات د فرهیوات پوره پټ کړ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شاغلی جانان مسازی په اسلام آباد کې د دې غونډې په اړه وویل چې د غونډې هدف په مجموع کې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ، همغږۍ، د مشورو او د همکارۍ د تقویې کېدل و. او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه عمده خبرې وې. دواړو هیوادونو یو ځل بیا د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ اعلان کړ او پر دوه مهم ټکو باندې درې واړه هیوادونو موافقه ته سره ورسېدل. دا چې دا کوم ټکی دی په دې اړه ښاغلی مسازی وایي،
ملګرو ملتو د بندیزونو د لیست نه هغه طالب مشرانو او طالب چارواکو د نومونو د ویستلو په اړه باندې کار سره وکړي، همکاري سره وکړي چې هغه د افغانستان دولت سره د مستقیمو مذاکراتو او خبرو اترو لپاره آماده کیږي یا آماده دي. دوهمه موضوع چې په هغه باندې موافقه وشول هغه د خوندي تګ راتګ د تضمینولو لپاره، د رامنځته کولو لپاره د کاري ډلې جوړول وو چې د دې هېوادونو ترمنځ جوړېږي، او د هغې هدف ته دایي چې هغه طالب مشران، هغه طالب چارواکي چې دې ته تیار دي چې راشي د افغانستان د دولت سره مستقیم مذاکرات ترسره کړي د سولې د پروسې په چوکاټ کې، او د افغانستان نه بیرون دي، هغه ونه ځورول شي، بندیان نه شي، ونه وژل شي، او یا کورنۍ ته کوم تاوان ونه رسېږي. په دې هدف باندې دا کاري ګروپ
شاغل مسازی په دې برخه کې د افغانستان د دریز په اړه زیاته کړه.
د افغانستان دریز تل همدا چې سوله او امنیت په افغانستان کې نه وي، د افغانستان د خلکو اړتیا ده، بلکې د سیمې د امنیت او سولې لپاره خاص د پاکستان د سولې د امنیت او د ثبات لپاره یو اساسي شرط ده، او د پاکستان اسلامي جمهوریت د افغانستان د سولې د پروسې په ملاتړ کې تر ټولو مهم او حیاتي نقش لري. موږ له نن څخه په دغه برخه کې یو خاص تندرغو تکو په اړه چې شنو تاسو ته یاد کړم، موږ کولای شو د عمل په دغه کې یو ځای همکاري کې پانګوږي چې ګامونه سره پورته کړو.
د فرهی وات څخه مو راپورټ واوریدل چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او امریکا درې اړخیزه غونډه وشوه. راپورټ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند په څرګندونو پای ته ورسید. دا غونډه وروسته له څو میاشتو ځنډه شوې او په داسې وخت کې شوې چې د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت خراب دي. تر دې وړاندې هم د درې وړو هیوادو ترمنځ خبرې اترې شوې دي، خو د دې سربیره هم درې اړخیزه اړیکې له هیلو سره سم د ځینو چلونکو په وینا په شلور نه ځي. پښتنه دا ده چې آیا دغه درې اړخیزو غونډو چوکاټ ګټه کړې ده او کنه؟ عبدالحی کاکړ هم دغه پښتنه په خپل رپورت کې چیري.
د سرالا فوجي پوستې د بردرسته د پاکستان او امریکا ترمنځ خرابو اړیکو پر سم لور د وړلو لپاره د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لیدنې زیاتې شوې دي. د اسلام آباد لري اړخیز غونډه په دې لړ کې یو نوې هڅه بلل کېږي. که څه هم خبرې اترې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د ستونزو مهمه لار بلل کېږي او په دې لړ کې د درې واړو هیوادونو په کچه یو شمېر غونډې هم شوي، خو بیا هم تعلقات هغه څه ښه نه دي چې ورزخه همیشه تمه کېږي. پښتنه دا ده چې آیا د خبرو ترو دغه درې اړخیزه چوکاټ یوازینی حل دی او کڅنګه؟ د پښتنه د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان راته ځوابوي.
دغه افغانستان له علاقه نه بزوه ما چې د کې کم مزاحمت ته اغه دا جنگ کوي، نو چې هغه په دې دغه کې شامل نه دي، نو قضا دلته ډېر خبره وکړه نو چې هغه باندې اثر رسوخ هغه نه کیږي، هغه په دې کې شامل نه دي. دا چې دلته چې کم پاکستان کې دی، نو دلته زیات تر په دې شونه باندې اثر انداز چې کم دی، داسې پالیسو باندې هغه فوج دی او استخباراتي ادارې دي، هغه چې پکې شامل نه وي، هغه رضامندي پکې نه وي، نو دا مسله به څنګه حل کیږي؟
خو د افغانستان د پارلمان د بهرنی چارو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی بیا د خبرو لپاره د درې واړو هیوادونو درې اړخیزه چوکاټ د شخړې د حل یوازینی لار بوري. البته دای د درې اړخیزه تفاهم په مخ کې د ځینو خندونو ذکر کوي.
دا ناشې دی یوازې ناشې دی ناشو لپاره کوي، کوم هدف لپاره چې دوی ناشې کوي په هغه کې صادق نه دي پاتې شوي. اوس خو دا واقعیتونه دي، موږ تاسې وینو چې دا ورانکاري چې کومه کېږي، له کومه ځایه کېږي، څوک یې کوي، څوک یې تمویلوي، دا یوه خبره ده. دلته د نړیوالو ځواکونو لخوا چې داسې یو عمل وشي چې هغه بېرته په شا باندې وتنبول شي، د افغانستان په حکومت کې دننه هم دغسې کړی شته. اوس هغوی خپلې ګټې په دغه اوسني کړکېچن حالت کې ویني، هغه په دې پوهېږي چې که وضعیت سم شي زموږ دغه خپلې نامشروع ګټې چې دي دغه موږ یې لاس ورکوو. دا څو فکټونه دي چې دغه ټول سره یو ځای کېږي او د دې خنډ ګرځي چې دغه دې خبرې چټکۍ سره په مخ ولاړې شي.
بریګیډیر سعد محمد خان د افغانستان او امریکا ترمنځ کېدونکي ستراتیژیک تړون هغه څه بولي چې دا وخت اسلام آباد اندیشمن کړی دی.
افغانستان او امریکا به دا غواړي چې دا یو مشترکه ستراتیژیک مفاهمت چې کوم شوی دی هغه په عملي شکل کې دا شیکاګو کانفرنس د مخ کې راشي او بندس خطي وشي، پاکستان باندې د ډېر د شک په نظر باندې ګوري چې هغه ګوري چې دا خود امریکني فوجونه چې کوم په دې منطقه کې یو مستقل موجودګي وی هغه د پاکستان لپاره اهدافو لپاره چې کوم دی نو هغه خطرناک ثابتې دي شي.
د پاکستان د سینټ د خارجه چارو د کمیټې مشر سلیم سیف الله هم د خبرو اترو دغه درې اړخیزه چوکاټ اغیزمن بولي، خو په دې خبره زور کوي چې باید افغانستان او پاکستان دوه اړخیزه تماسونه زیات کړي.
نسته خو ضروری ده او افغانستان او پاکستان ته خو پکاره چې میاشته کې کم از کم یو ځل خپلو کې د ناسته کوي بایلیټرل ضروري نه چې په کې یو درې ملک هم ناسي بوله چې مسله ډېره پیچیده ده او هغې حل لپاره مستقل او مسلسل ملاقاتونه چې دي هغه ډېر ضروري دي. باقي امریکا هم یو پکې هغه دی یو سوپر طاقت دی او هغوی هم څه دلچسپي لري. زه خوایم چې دا ملاقاتونه څه پکې نقصان نشته. دا هم سوچ لرل چې یاره دا یو ملاقات کې به مسلې حل شي دا سوچ هم صحیح نه دی.
دا کارپوهان وایي که چرته درې واړه هیوادونه د شخړې حل غواړي نو بیا باید خپل ټول پټ هدفونه یو بل ته په ډاګه کړي چې دا شان د خبرو اترو د لارې یوې پریکړندې نتیجې ته ورسي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په خوست کې شمیر قومي مشرانو د ولایتي شورا غړیو او دیني عالمانو د ویغونډې پر مهال د بیسرحده ډاکټرانو د روغتون د بیا پرانستلو غوښتنه وکړه. د بیسرحده ډاکټرانو روغتون په خوست کې سباندې اونۍ مخکې په دې پسې وتړل شو چې د نننې چاودنه وشوه او څلور تنه ملکیان په کې ټپیان شول. له دې چاودنې وروسته د روغتون بهرني کارکوونکي کابل ته ولاړل او د دې روغتون دروازې چې وړیا یې درملنه کوله وتړل شوې. امیر بهیر له خوست رپورټ لري.
د خوست قومي مشرانو، دنیا عالمانو او ځوانانو د لینکلن په ښوونیز مرکز کې په یوه پراخه راټولېدنه کې په پلازمېنه کابل کې د بېسرحده ډاکټرانو له نړیوالې روغتیایي موسسې څخه وغوښتل چې په خوست کې د مور او ماشوم د نوي روغتون تړل شوې دروازې بیرته د ناروغانو پر مخ پرانیزي. تیر کال په افغانستان کې د بېسرحده ډاکټرانو موسسې د سلګونو زرو امریکایي ډالرو په مالي لګښت سره د خوست په ښار کې د مور او ماشوم په نوم یو مجهز 500 بسترې روغتون پرانیست او عملاً یې په فعالیت پیل وکړ. په دې روغتون کې د کورنیو بهرنیو متخصصو ډاکټرانو لخوا د ناروغ میندو او ماشومانو لپاره د معاینې، درملنې او د بستر ټول طبي خدمات په وړیا توګه ترسره کیدل. خو څو ورځې وړاندې د روغتون په دننه کې په یو بمی چاودنه کې د څلورو تنو ملکي وګړو له ټپي کېدو وروسته د روغتون بهرني کارکوونکي او ډاکټران پلازمېنې کابل ته لاړل او روغتون وتړل شو. د غونډې ډېری برخوالو ول د خوست قومونه ولسونه په روغتون کې پر رامنځته شوې چاودنې په ژوره توګه خوشینی شوي، خو غوښتنه یې دا ده چې نوموړی روغتون دی چې زیات مالي لګښت شوی بیرته پرانستل شي. په دلال کې د لینکلن د ښوونیز مرکز مشر او د غونډې برخوال نصیر احمد روخان داسې وویل:
په ډېر تاسف سره باید ووایم چې خوستوالو دغه روغتون د لاسه ورکړ. هغه ډاکټران چې دلته یې تبابت کوو د دې ولایت او لاړل، دا د خوست د ولایت لپاره یو ډېر بد پیغام و. په امنیتي لحاظ موږ د خوست د ځایي چارواکو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د دغو پیښو عاملینو ته سنګینه سزا ورکړي.
که څه هم چې د بېسرحده ډاکټرانو د مور او ماشوم روغتون په خوست کې تازه په فعالیت پیل کړی، خو د نوموړي روغتون د ماهر ډاکټرانو د هڅو خان په نتیجه کې په تېره یوه میاشت کې تر زرو د زیاتو میندو او ماشومانو وړیا او اساسي درملنه شوي. د خوست د ولایتي شورا غړي میرمن زهره جلال وایي چې نوموړي روغتون د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې په راټیټېدا کې هم مهم رول لوبولی.
دا روغتون خو د خوست لپاره یوه لاسته راوړنه وه چې د ښځو د ژوندانه کې ډېر مثبت اغېزه کړی وو. دوی په یو میاشت کې 200 ولادتونه ورکړي وو چې هغه کې او په څنګ کې د خارج په سویا تداوی ټوله په وړیا وه چې د خوار غریب خلکو دپاره ډیره یوه ښه منبع او لاسته راوړنه. متاسفانه چې د وطن دښمنانو لخوا چې داسې یو بګنوونکي پیښه شوه، دغه خلک هم دغه شفخانه تړلی ده. زموږ غوښتنه دا ده زموږ امنیتي ځواکونه دغه ته ملا وتړي او داسې اشخاصو ته د اجازه ورنه کړي چې په عامه تاسیساتو کې زیان رسوي. امنیت باید په دغه ځای کې هڅې ګړندي کړي تر څو د دې لامل وپیژني او کشف کی چې دا کار چا کړی دی.
د بېسرحده ډاکټرانو موسسه چې ایوانا پیلې خیریه ټولنه ده د نړۍ په ورسته پاتې هیوادونو لاغې جملې څخه د افغانستان په جګړه ځپلې هیواد کې د ډېر پخوا راهیسې خلکو ته وړیا روغتیایي خدمات وړاندې کوي. دا مهال د دې خیریه موسسې روغتیایي فعالیتونه د خوست په شمول د افغانستان په څلورو ولایتونو کې ادامه لري. د خوست قومي مشرانو او ځوانانو د غونډې په ورسته برخه کې یو سمدهیز پریکړلیک هم تصویب کړ. د پریکړلیک په برخه کې له کشفي ارګانونو څخه په ټینګه غوښتنه شوې چې د بېسرحده ډاکټرانو په روغتون کې د شوې چاودنې عاملې دلیل ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته دی وسپاري او د غراضې د بسرحده ډاکټرانو د ژوند خوندیتوب لپاره هم جدي تدابیر ونیسي.
خوستیانو په خوست کې د مور او ماشوم د روغتون د بیا پرانستلو غوښتنه وکړه. بیا هم د روغتیا په اړه، که څه هم ډاکټران د شکسته بندۍ یا د ماتو هډوکو د پرځای کولو له دودیز تبابت سره مخالفت کوي، خو اوس هم ځینې داسې خلک شته چې د ډاکټرانو پرځای هم د شکسته بندان غوره ګڼي. ګڼ شکسته بندان د کابل په زاړه ښار کې د خلکو درملنه کوي. د دوی ځینې مراجعین وایي چې عصري ډاکټران د ماتو هډونو سم تشخیص نشي کولی. یو بل دلیل یې دا دی چې دوی وایي د ډاکټرانو د فیس، معاینې، عکسونو او لابراتواري معایناتو پیسې نه لري، خو ډاکټران دا ډول تبابت غیر مسلکي بولي. په دې اړه له کابله خان محمد سیند رپورټ لري.
سره له دې چې نن سبا د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې یو شمېر دولتي او خصوصي روغتونونه، کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه فعال او په ځینو کې سناسه پرمختللي روغتیایي تجهیزات هم کاریږي، خو ځینې خلک اوس هم د ناروغۍ پر مهال دودیزو طبيبانو ته ورځي. د دودیز تبابت له جملې څخه یو شکسته بندي یا د ماتو هډونو د بیرته په ځای کولو تبابت دی. د دې تبابت اکثره طبيبان د کابل ښار په یو شمېر زړو سیمو لکه شور بازار، سراجی، کوچه خرابات، زوړ ښار، کافروشي او داسې نورو ځایونو کې د خلکو درملنه کوي. په دې سیمو کې تر ټولو مشهوره د کافروشي کوڅه ده چې جان آغا پهلوان، حاجی محمد عادل پهلوان، حاجی شیرین آغا خادم او داسې نور طبيبان پکې دکانونه لري او له لسګونو کلونو راهیسې د خلکو د بدن مات او وتلي هډونه پر ځای کوي او درملنه کوي. حاجی محمد عادل پهلوان وایي
کابو څلور پنځوس کاله کېږي چې دلته کار کوم. د هډوکو ناروغان راځي او موږ یې درملنه کوو.
دوی وایي د دوی درملنې د اکثرو خلکو مات هډونه رغولي او هڅو یې ښې نتیجې ورکړې دي. دوی وایي د ماتو او وتلو هډونو د ملا، ورمیږ، زنګنونو او مړوندونو د دردونو او هډونو ته د ورپېښو لسګونو نورو ناروغیو درملنه کوي. دوی دا هم وایي چې د پولیو یا د ګوزند ناروغۍ په درملنه کې هم اوږدې تجربې لري.
مریضان مختلف مې تکلیف های عصبی هم مې فلج هم مې مثلا یک ساعت پیش
مختلف ناروغان راځي، د اعصابو ناروغان، ګوزن وهلي او داسې نور. څو ورځې مخکې یو ناروغ چې شل شوی وو مرهم مې ورکړ، خدای ښه کړ.
د دوی په دوکانونو کې چې ووینئ هر ورځ پکې په لسګونو ماشومان، ښځې او نارینه لیدل کېږي چې د چا لاس او پښه ماته شوې، د چا اوږه وتلې، د چا لاس او پښه بې ځایه شوې او د چا ملا یا ورمیږ درد موندلې او د طبیب صاحب درملنې ته د نوبت انتظار باسي. دوی د یادو طبيبانو له درملنې راضي ښکاري او وایي چې ډاکټرانو پرې ډېرې خوارۍ کړې خو رغېدلې نه دي.
زما نوم نصیر احمد، اوسم کاناډا کې او فلم کابل کې یم. عدالته زما یو سبب کې مشکل و سورې دوه ځلې درې ځلې زور غلی یم ډاکټر ته، خو دغو ګولیو هغه سره هیڅ فرقونه کو، نو مجبوره شوم چې زه بیرته راشم او د دغو څخه مرسته وغواړم. ډېر نامتو ډاکټران دي چې ورشه غیر دې نه چې په پندو پندو پیسې درنه واخلي او په پندو پندو دواوې درکړي، سمه نتیجه نه شي ترلاسه کولای.
دما یو رور د بوکسر ده دغه دغه ځای وته ټول ډاکټرانو تاسو ورغلو لو پیدا نه کړو، خو بعد شکه سبان د سره ورسېدلو عام ځای ته راوستو، عام برته جوړ تیار شو.
د اورتوپیدی ډاکټران د دې طبيبانو کار او فعالیت غیر مسلکی او غیر قانوني ګڼي او وایي چې هډونه د انسان د جوړښت مهمه برخه ده او کلماتو او بي ځای شو هډونو سره مسلکی او معیاري چلند ونشي، امکان لري چې دا هډونه تور وراسته او انسان په لسګونو نورو خطرناکو ناروغۍ واخته کړي. په دې حق له وزیر اکبر خان روغتون د اورتوپیدی متخصص ډاکټر جان محمد آزادی رادیو ته وویل
د شکسته بندانو کار په افغانستان کې مطلق سل په سلو کې غلط کار دی. خلک د دې موضوع نه خبر نه دي چې شکسته بند څه رقم کار کوي، ډاکټر څه رقم کار کوي. کله چې یو ځای کې د پښې یا د لاسو د وتلو یا ماتېدلو سره مواجه شي، شکسته بند ته ځي چې هلته شکسته بند د ده هغه لاس یا پښه بېلې ده چې پوه شي، یا د ده نه عکس واخلي، یا په دې پوه شي چې د هډوکي لاندې څه شی دي، اعصاب شته، شیریانشته، وریدشته، شدی کورکورونه آغا طرف کشکوی به شخ تری چه بلاخره اکثر وقت که باعث دیگه گردی چه یا آغا طرف کوک جوریگی یا دمره خرابیگی چه بلاخره لاس یا پخه خطکیگی او انسان دین دوباره مایوب کیگی.
دا طبیبان وی سربیر پرادی خلکو حتی دیر پوه ډاکټران چه ده هردون استونزی ورپیخی شوی دوی تا ورغلی او درمالنه شوی ده. بیا هم شیرین آغا خادم وی
د افغانستان ټول ځای نسخه مراجعه کړي، د پاکستان څخه هم راځي، د هند څخه هم راځي، د تاجکستان څخه، ازبکستان څخه، د روسیې څخه، حتی د انګلستان او د مثلا کاناډا، د امریکا، دا زموږ افغانان چې هر ځای کې دي پوسلي اوس پاسلي دي، روغتیاتیان شروع کېږي، راځي پوسلي خپل تداوي په خاطر باندې، ډاکټرانو هم راځي په زرګونو یې لا پوسلي ما تداوي کړی دی.
په کابل ښار کې د شکسته بندۍ یا د ماتو هډونو د دودیز طبابت بازار د دې له امله تود شوی چې خلک د درملو له بې کیفیتۍ، د ډاکټرانو له لوړو فیسونو، په روغتونونو کې له بې نظمۍ او داسې نورو ناخوالو څخه شکایت کوي. دوی له دولت څخه غواړي چې د دوی ستونزې د په پام کې ونیسي او پرې دې نږدي چې د درملو واردونکي بې کیفیته درمل وارد او په خلکو یې ګران وپلوري. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی او اوریدونکو په روانه خبرونه کې واورئ. په روسیې کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلونه وبهیدل. د سرې میاشتې ټولنه وایي چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې له سیلاب ځپلو سره مرستې کړې دي، خو خلک وایي چې دا مرستې کافي نه دي او په ځینو ځایونو کې خلک شکایت کوي چې دوی ته مرستې نه دي ورسېدلې. له کابله د ازادي راډیو خبریاله جمیله ظریف رپورټ لري.
په داسې حال کې چې زیات شمېر سیلاب ځپلي خلک انتقاد کوي چې اړوندو ادارو ورسره لازمه مرسته نه ده کړې، د سرې میاشتې ټولنه وایي چې د هیواد بېلابېلو برخو ته یې خپلې مرستې رسولې دي. د سرې میاشتې ټولنې ویاند ولید اکبر سروري د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی په تېرو څلورو ورځو کې شاوخوا شپږ سوه سیلاب ځپلي کورنۍ د خپلو مرستو تر پوښښ لاندې راوستلې دي.
موږ په تېرو څلورو ورځو کې شاوخوا دوه زره کورنیو ته په ټول هیواد کې خوراکي او غیر خوراکي توکي لیږلي. تر اوسه موږ له شپږو نه تر شپږ نیم سوه کورنۍ تر خپل پوښښ لاندې راوستي، خو زموږ سروې او توضیح به څو ورځې نور هم دوام ولري. تر هغو چې په هیواد کې په بشپړه توګه د سیلاب ځپونکو ستونزې حل نه شي، موږ خپلو عملیاتو ته د ټول هیواد په کچه دوام ورکوو.
ښاغلي سروري وویل په دې برخه کې د دوی سروېګانې لا هم دوام لري، څو وکولی شي هغو خلکو سره مرسته وکړي چې په سیلابونو کې مالي او ځاني تاوان وراوښتی دی. د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې وروستي سیلابونه چې بې ساري شوی ګڼ شمېر خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه رسولي. سره میاشت دا مرستې په داسې حال کې کوي چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره بیا وایي چې دوی له بېلابېلو نړیوالو ادارو غوښتي څو د افغانستان له سیلاب ځپونکو سره مرستې وکړي. دغه اداره په داسې حال کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې خبرې کوي چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د هڅې نمایشي بولي او وایي چې دا مرستې ډېرې کمې دي. په ولسي جرګه کې د خوست استازی کمل نصر اصولي او د کندوز استازی انجینیر کمل صفای په دې هکله بېلابېل نظرونه لري.
بدبختانه چې د افغانستان د استقرار کمیټه کمه چې ده د خوست ولایت په دا رقم حادثاتو کې بیخي د نظره غورځولی دی، او په خپله سره میاشت هر څومره همکاري او کوششونه چې کوي هغه کافي نه دي. په هغه ډول په حقیقي ډول په اصولي ډول نه دي رسېدلي، او ډېر ناچیز کومکونه چې صرف د کاغذ په مخ دي هغه شوي دي. دغه جریان که شوی هم وي صرف د نوم د ایستلو او یا هم د یو کمپاین دپاره شوی ده.
د شمال ختیځ د زون د سرې میاشتې ریاست له خوا نه د دوه سوه کورنو سره مرستې دا اوس جریان لري چې هغه کې خیمې دي او صحي کټ د خوراکي مواد دي، ترپال او د اشپزخانې کټ او دا شیان دي، او هغه لازمې مرستې چې کومې ورته خلک اړتیا لري او د زده حوادث د ریاست لخوا نه باید شوی هغه د اوسه پورې هیڅ صورت نه نیولی.
ویل کېږي چې افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هر کال د ځینو طبیعي پیښو له امله زیات زیانونه ویني. په افغانستان کې سیلابونه، زلزلې او د واورې ښویدنه تر ټولو ډېر زیان اړوونکي طبیعي پیښې بلل شوې دي. که څه هم له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره هر کال له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د بشپړې تیاری خبرې کوي، خو وروستیو زیانونو ته په پام سره داسې ښکاري چې دوی تر اوسه هم د زیاتو زیانونو د مخنیوي جوګه نه دي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
موسی عبدالله په خپل راستولې سمس کې لیکي په وطن کې مو جوړ ماتم دی، تورتمونو کې مو شپې دي، دا د کوم ظالم له لاسه چې ظلمونو کې مو شپې دي. د بیا وړاندې لیکي د غوایي اتمه د بدمرغیو پیل او د تاریخ تر ټولو بدرنګ ورځ ده، باید وغندل شي. پروان خبرونه کې وړاندې د ثور د اتمې د ورځې په ارتباط مفصل رپورت لرو. محمد صالح د پوهې او ادب له ښکلي ښار جلال آباد څخه دا همداسې لیکلي دي په خپل سمس کې. لیکلي د افغانستان له دولت غواړم چې د امریکا سره د ستراتیژیک تړون ټولې مادي افغان ولسته په ډاګه کړي. مولوی سید کمال حنفی د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د اوزبین د حسین خیلو د کروندې د کلی د منځني شوونځي سر معلم لیکي ل پهونه وزارت څخه هیله کوم چې زموږ د شوونځي تشکیل او درسي کتابونه ژر تر ژره پوره کړي. اسدیا اوریدونکو اونیس پروګرام پروانه خبرونه کې وړاندې کوو. همدارس د ثور د اتمی د ورځې په ارتباط مفصل مطلب تاسو ته خبرو، خو تر هر څه مخکې لنډ خبرونه له فرشته جلال زی څخه اورو.
د افغانستان، پاکستان او د متحدو ایالاتو د استازو ترمنځ شپږمه غونډه ترسره شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې پر مهمو مسلو خبرې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د طالبانو مهم مشر ملا خیر الله خیرخوا له ګوانتنامو څخه خوشي سوی او قطر ته لېږل سوی دی. رپورټونه وایي چې د وسلوالو طالبانو ویبپاڼه د نامعلومو کسانو لخوا هک سوې ده. د دوی پر ویبپاڼه د وسلوالو طالبانو د عملیاتو په اړه د خبرونو پر ځای د طالبانو لخوا د شویو چاودنو او اعدامونو عکسونه خپاره سوي. د طالبانو ویاند د غربي استخباراتي کړیو کار بللی او د ناټو ویاند په دې اړه له خبرو ډډه کړې ده. د ایساف ځواکونو یو تازه اعلامیه د خوست په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې د حقانی شبکې د یو مشر د نیول کېدو خبر ورکوي. اعلامیه وایي د حقانی شبکې د قومندان په سیمه کې د افغان او نړیوالو امنیتي ځواکونو په خلاف د ماینونو د ایښودلو او نورو ورته تخریبي فعالیتونو د تنظیم لپاره کار کاوه. چارواکي وایي چې په پاکستان کې د اوسامه بن لادن درې کونډې او یولس ماشومان چې د هغه تر وژل کېدو وروسته نیول سوي وو نن سهار وختي په یو پرواز کې سعودي عربستان ته واستول شول. د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نن وویل چې ل خپل چوکۍ څخه بلري نسی. ګیلانی نن د پاکستان د پارلمان د استازو مجلس ته د خبرو پر مهال د ځان په دفاع کې وویل یوازې دغه پارلمان د صلاحیت لري چې مال دندې لري کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وای سوریه د دې سازمان په ملاتړ د سولې له پلان سره ځان نه عیاروي. دغه پلان هدف په سوریه کې د یو کلن خونړي بحران ختمول دي. د فرانسې د جمهوري ریاست لپاره سوسیالیست کاندید فرانسوا هولندی ویلي چې د ټاکل کېدو په صورت کې به په فرانسې کې د ښځو د مخ پر پټولو د بندیز د لری کولو هڅه ونه کړي. او په چین کې د بشري حقوقو یو پیژندل سوی مدافع چې په سترګو ړوندی په خپل کور کې له نظربندۍ تښتېدلی دی او د چین صدر اعظم وین جیباو ته په یوه ویډیویي پیغام کې غوښتنه کړې چې په چین کې له اداري فساد سره مبارزه وشي.
نن د ثورتمه د مجاهدینو د بریالي توپ شلمه کلیسه ده. په افغانستان او نور نړۍ کې عموما د مهمو حوادثو لسمه شلمه دیرشمه او نورې پوره کلیزې په خاص پرتم سره منځل کیږي، خو په افغانستان کې د سشکال د مجاهدینو د بری د کلیزې نقشه نه لیدل کیږي. څلور کاله مخکې د جشن په سیمه کې د ثور د اتمې نیټې د لمانځلو په مراسمو د وسلوالو طالبانو له حملې وروسته دا مراسم اوس په ار کې دننه لمانځل کیږي. په دې اړه د احمد تکل مفصل رپورټ اورو.
په 1908 کال کې د ثور د اتمې د مجاهدینو د بریالي توپ د ورځې په مراسمو د وسلوالو طالبانو لبري دروسته دا مناسبت سکل هم د تیرو څلورو کلونو په شان یوازې په ارکین منزل کېږي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جشن په سیمه کې د پوځي پریډ لپاره تیاری نیول شوی و، خو د ملي امنیت شورا د جشن د پوځي مراسمو د لغوه کېدو پریکړه وکړه.
یک قسمت مهمی که پرید یا رسمگذاشت تذکری بود و داخل استادیوم
د جشن مهمه برخه چې پوځي پرید یا رسمگذاشتی لغوه شوه، خو نور پروګرامونه پر ځای پاتې دي. د شهر تزینی چاري، د بیرغونو ځوړندول، په ملی رادیو تلویزیون کې ځانګړي پروګرامونه او داسې نور تفریحي خبرونه شته. د دوی لپاره امنیتي تدابیر نیول سوي او هیڅ ډول اندېښنه نشته.
د عظیمی په وینا په ارګ کې د دې ورځې د منځنۍ په مراسمو کې به ولسمشر حامد کرزی، د دم راستیالان، د کابینې او ملي شورا ځینې غړي او نور چارواکي برخه واخلي. ځینې جهادي مشران اوس هم ټینګار کوي چې د ثور د اتمې مناسبت باید د لویو او ځانګړو مراسمو په ترڅ کې منځل شوی وای. په خوانی جهادي مشر قاضي محمد امین وقات
وطن د صبر د خدای ورځ د درناوی ورځ ده، د لمانځلو ورځ ده، تاریخي ورځ ده. د ورځې کې ګناه نشته، د تاریخ کې ګناه نشته، د بدلون کې ګناه نشته. دا د ملت د قربانۍ ورځ ده، د درنښت ورځ ده، د عزت ورځ ده، د افتخار ورځ ده، د ازادۍ او د استقلال ورځ ده. د دې ورځې درناوی په تاریخ کې بخپل ځای دی. د ټول افغانستان د خلکو حق دی او دا حق باید محفوظ وساتل شي او دې ته درناوی وشي.
په همدې حال کې سږ کال د لومړي ځل لپاره یوې نامعلومې ډلې د تیرو دیرشو کلونو واکمنو پر ضد د مخالفت غږ اوچت کړ. دې ډلې چې ځان د افغانستان د آزادۍ غوښتونکو ځوانانو غورځنګ بولي، د مجاهدینو او د خلق ګوند مشران جنایتکاران بللي او ویلي دي چې دواړو ډلو اوس هم د افغانستان د خلکو پر ضد ائتلاف کړی او د دوی په وینا د امریکا او نړۍ د څلوېښتو هیوادونو مزدوري کوي. د افغانستان د آزادۍ غوښتونکو ځوانانو ډله چې د مشرانو هویت او د غړو شمیر یې نه دی معلوم، د ثور له اتمې نیټې څو ورځې مخکې په یوه ایمیل کې رسنیو ته خبر ورکړ چې د کابل په ځینو برخو کې د جهاد او خلق ګوند د مشرانو چلی په ښکلي تصویرونه خپره کړي دي. دا هغه مشران دي چې اکثرا یا په خپله او یا یې د ډلو غړي د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته په اوسني نظام کې مهمې دندې لري. د مجاهدینو د بریا د کلیزه په اړه د ټولو افغانانو نظر یو شان نه دی. کله چې د ازادۍ رادیو خبریالانو د کابل او ولایتو په واټونو کې په دې اړه د خلکو نظر وپوښت، بیلابیل ځوابونه یې واورېدل.
اتم د ساور دا یو خوش خبری ما او په دې وزغه شرایط کې وزغه سګر وړه دا نه نه شرایط شیدا باید د ورځ منزل ونه شي کنه د دې ورځ نه خطر خطر نه لرو.
زما نظر د اووم د ساور اتم د ساور پر عدد چې دا دوړ ورځ شیدی دا افغانستان په تاریخ یو مهم ورځ دی. اووم د ساور بعد و غندل شو اتم د ساور بعد اول منزل شي زکه دا ډېر مهم ورځ دی. په دوه ورځو کې په افغانستان کې ډېر تحولات غلي دي. هغه کسان چې دوه ورځ نه اورسته او مجاهدین او مشکلات او جنجالونه او حکمتیار صاحب او احمد شاه مسعود هم داسې نور کسان چې افغانستان کې دغه زیات مشکلات پیدا شو لري پیدا کی نو هغه کسان هم داس دي چې هغه باید محاکمه شي.
د مجاهد لپاره یو خنوم پاتې تاوی ده. مجاهد وروس باسترای د شکست ورکړی کار دادی چې هر افغان مسلمان هغه ورځ خو وساتي.
اتم د ثور هغه ورځ د کوم چې افغانانو خپل ټولو نړیوالو ته خپل بهادری خپل کامیابی وښودله، خارجانو ته شکست ورک. خو په دې کې څه ده چې زیات افغانان شهیدان شول، خو د کوم لیډران چې دی وو غریبان شهیدان کړل، بیا د خپلو غریبانو د شهیدانو د بچیانو پوښتنه هم ونه کړه. بچیان یې دې ته مجبور شول چې مهاجرت پال کې اوس ټول شپې سبا کوي، سوال ته مجبور شول بیکاره کارونو ته، او مشیران یې اوس په لوکسو موټرو کې ګرځي، لوکسو کورونو کې شپې سبا کوي.
مجاهدینو د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد له څوارلسو کلو وسلوال جهاد وروسته د 1401 هجري لمریز کال د ثور په اتمه د نجیب الله حکومت نسکور کړ. د صبغة الله مجددي په مشرۍ اسلامي دولت یې رامنځته کړ او په دې توګه یې د افغانستان د مهمو پیښو په کلیز کې د خلق دیموکراتیک ګوند د بریالیتوب د ورځې یعنې د ثور له اوومې نېټې سره په څنګ کې د ثور اتمه د ځان د بریا په نوم ثبت کړه. مجاهدینو چې په خلق ګوند کې دننه د بیلابیلو ډلو له مخالفت څخه یې ګټه پورته کړې وه او هغوی د ځان ملګري کړي وو، له لنډې مودې وروسته د واک پر سر په خپلو کې سختې جګړې پیل کړې چې په نتیجه کې کابل وران شو او لسګونه زره کسان مړه او ټپیان شول.
نن د ثور اتمه ده او د ثور د اتمې د ورځې په ارتباط مو رپورټ اورېده. اوسنیز پروګرام ازادي او اورېدونکو ته مخه کوو. دا پروګرام سالم محمد صالح چمتو کړی.
آزادی او اوریدونکی
السلام علیکم. د ازادي اوردونکو پروگرام ته موزه صالح هر کله کوم. د تاسو مننه چې تر دې شبې د ازادي رادیو په خبري خبرونه کې را سره وست او اوس د خپل پروگرام د اوریدو په تمه یست. په پروگرام کې پرګونو مسایلو د اوردونکو ټلیفوني پیغامونه اوریدلای شي. څوک د کانکور فیري ازموینې سمینه غني، څوک په خپل سیمه کې لوسلوالو شکایتونه لري، او څوک به وایي چې گاونډي هیوادونه د افغانستان په وړاندې سم سیاست پر مخ نه بیايي. د ازادي اوردونکو پروگرام ته ورجاست. د پروگرام د پیغام سپټون کې ماشين شميره د پروگرام په منځ کې لانی جری د لیکلو لپاره یې سر له اوسه قلم او کاغذ لزان سره کشیردی. د ځینو مخکنیو پروگرامونو په سیر له چارواکو سره د اوردونکو پر سنځو ځکه مرکینو سو کولای چې د اوردونکو ټلیفوني پیغامونه خورا زیات پاتې و چې خبرېدل غوښتل. ځکه خو هڅه کوو په پروگرام کې زیات وخت اوردونکو ته ورکړو او د دوی پیغامونه پر وخت پاره کړو چې زړه نسی. راځي وورو چې اوردونکو څه ویل غواړي او څه ویل دي.
دی ورته ولاړ یي فلمونه یې جوړ کړي او پښتو شرموي دا کار نه کوي خدای لیاست او کمپیوټر والا ته د شکایت کوم کمپیوټر والا یې باید ستنی
او افغانستان کے رادی کی پپول باندھ یا تو ہر جگہ کی طالبان روڑی امریکہ غم نے کہی ہو تو ایران سے یہ باندھی بندیز نہ لگی ہو سلام
زمانم سمیع اللہ خلیمی تندر چمتو دے دی پکتیا ولایت دا چمکنے والا سولے دا سلطانگے دا رغکلی اسدن کے ہم زما دے حمد کرزی چخا غختنا دا دے کہ زمان دا چمکنے والا سولے کے دی کمپیل سرتیری او امریکایی زکونه بیگنا خلق زوروی او بیگنا خلق په هم نشي زما غوښتنه دا ده چې ولې په افغانستان کې ملکی خلق زورول کیږي یا زمون کورونو تلاشی کیږي او زمون کې کورونو بزته کیږي د ګرځي څخه زما غوښتنه دا ده لطفا د امریکایی زکونه او افغان زکونه د کورونو تلاشی بند کیږي
د کاستنجان د پکتیا ولایت نن تاسو سره په تماس کې یم زما پیغام دا ده کرزی صاحب ته کرزی صاحب د افغانستان د ملت سره خو کې افغانستان دغه د خلک سره یو هم وسو د ماشومان د دې سره نږدې مرکز سره نږدې یو دوه څلور پنځه څلور ماشومان سره یو هم وسو د دې د دوه سره کومک وکي په بدخشان کې دغه خلک یو دوه سره نفر تر واره لاندې سو د دوه سره کومک وکي دا د طبيعي آفات مخه دی ونیسي نو د افغانستان استقلال دی وساتي دغه مهم ده دا نه ده مهم ده د کورنۍ چارې دي دا خو هر وخت کېدای شي چې خزو مسله
سره ما د پکتیا ولایت سیدین کې ام خپل پیغام ستام په پیغام ټول افغانانو ته بل خصوص خاصا د پرلمان غړو ته دا تاسو وګورئ په امریکا کې پرلمان او په پاکستان کې پرلمان او په داسې نورو ملکونو کې پرلمان ناسته د خلکو د ملتون استازي ناسته هغه په خپل منځ کې یو پلان باندې خبرې کوي چې آینده د پاره کوم پلان باید کوم کار وشي چې د ملک په ګټه وي تاسو زموږ پارلمان وګورئ د خدای خاطر وکړئ دوا لانجا بغض کینه په خپل منځ کې حسد دا څه حال دی د خپل ملت غم وخوره وروره یو پلان طرحه کوئ یو د آینده د پاره یو سوچ فکر وکړئ دغه نن چې کومې جنجالونه او مړینې رامنځته کېږي دا ټول زموږ د پارلمان وجه ده
شخصیم بکل خان دغه څه په تماس نه لیک زه لم پیغام لرم او د ټول سرواک څه چې موږ د کله خاص ما وسوک یا په نور څه چې ښه کوو د ګران څه زګرنه چې د ګلیان سره ډیر سخت سلام کیږي دا ولې کیږي او څه ثواب یې خو د ګناوني کې چې د ګناوني څه ډیر سخت سلام سره کیږي او زه شې کوم چې څه ما پیغام د سرواک فلوره سوې د دوه جوګو څخه په شته خرونه کې څه ما پیغام کړی
زما غوښتنه د کورنۍ او چار وزارت څخه دا ده تاسو وایئ چې موږ پولیس روزلي دي موږ پولیس تربیه کړي دي افغانستان ملي پولیس دي که سرحدي پولیس دي او د افغانستان په کورنۍ چار وزارت افغانستان ټول خلکو ته باندې کې هیله وړاندې کوي او دوی خلک ځوروي چې تاسو دا مشکل دي چې تاسو باید خلک وځوروي نه زه چې کابل پوهنتون کې زما ملګري دي چې کله دوی ته پوهنتون ته وسلم ما غوښته چې خپلو ملګرو سره وګورم په دروازه کې د لیلی په دروازه کې او د پانتون په څلور دروازو کې د کابل پانتون کې زه پولیسو نه پرېښودم ما ورته وویل چې زما ورور تذکره وګوره تذکره لرمه استادې وظیفه هم اجره کوم معرف شخصه کې هم کار کوم تلشي او اخلا ورور زورال ولې کوي او د ماته اجازه نه کړې چې ما د خپل ملګرو سره علي دل قتل کړی وای از ډېر راډیونه موږ ډېر خوشاله وو واقعیا چې زموږ ټول پیغامونه نشه کوي زما وختونه دا افغانستان د وزارت معرف څخه دا دی چې زما دا دریم کال ده چې په کانکور ازموینې کې بې نتیجې پاتې کېږم هغه داسې نه ده لکه څنګه چې ما نمبرې کمې وي هر وارې زما نمبرې د دوه نیم سوه نه زیات وي اوس مهال زه په دوه سوه شپېتو نمبر باندې بې نتیجې شوی یم زه دریم وخت بې نتیجې کېږم زما خو معرف څخه زړه تور شو هغه وخت کې د زه بې نتیجې شوی وای که چېرې زما نمبرې کمې وای نور زده کوونکي باید همداسې هم په لوړ نمبر باید چیپ ته ورکړی شي یوې پاندې ته باید ورکړی شي د معرف ته مو شکایت همدا دی چې موږ د وزارت معرف ته حضرت ورشو
هیڅ کلمه مارې په چوب کې کلم هم خوان نه رکه چوب کې باید کلم کېږم
پاکستان.
دا آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
زه احمد الله د ننګرهار ولایت نه امریکایانو ته دا اوریدل غواړم چې اسامه بن لادن د عیسی په مرسته د امریکا په برجونو باندې یرغل وکړ او کیسورې د افغانستان د مظلومو خلکو نه واخیستو. په لحاظه د افغانستان او د امریکې ګډ دښمن پاکستان دی. ځکه چې د داود خان وخت کې خو یو کافر هم نه و افغانستان کې. ولې د نهضت په نامه بالاحصار د پېښور په بالاحصار کې تون جوړوو افغانستان د حکومت په خلاف یې کار کوو.
لاوی سما دروخانی د غزنی د ولایت او بند ولسوالۍ کې خبره کوم. مرکه وایم ازادي رو دا کار کوم کوت ټولو ته سلامونه وایم. وسلام به احترام.
السلام علیکم
پاکستان کے پلاسٹک بوتلوں بدل سی حکوم شیشی بوتلوں کی دی دغا زیاد ممکن نقصان رسوی دا من خلو خدلو کی چوغا پتو تورو پتو کی من بیا تیر تا حکومہ کروندہ کو من خطو تا زیاد مشکل ضرار دا
نا یا وز زمان بلکی زوری دل افغانانو هیل او گختنا لجلالات ما افغان کرید دا دا یا وزیران اولیان او نور حکومت پوستون لپرال لمقرره ایس خا دیما خان لخورا سیاسی پوهی او دیکت سا کار واخلی او پکار پو اسلام پرست دا وطن پرست دا کسان اوٹا کی او چلاسونی دا مظلوم ملت پوینو سر نوی نو بسلام.
از عبدالرحمن رحیمی دا کندهار ولایت او سیدون کیم ارزو مزاد دا خپلو کنداری کاندیدانو چخه چیز مرد دا کندهار کاندیدانو واقعان هیچ خدمتونه بغیر لیو مشخص افراد چخه هیچ خدمت نکوی بیچ کمی وعدی کلیدی تر هغو وعدوی بیل کل وفانه دا کلی او خپل ولسی بیل کل خطا استی دا دا دوی پر نیمگلتی او باندی زدر تر جغیر ما کدوی هر چمر پر کلیزون که مرکی او که او خلگو تزان شکاره که خو حقیقت بداش کاره سی که دوی مازی داغا خبری جی خزمتون خلگو او لست نکوی. و سلام.
زاکر شیخ مده کنر ولایت مرکز اصد آباد ندر صرف تماس کن یغام میداره چی را افغانستان او رسی جرگی یو زلویاد وزیران و اچار جون یعنی حق صوف چی ول و حق چی ول نو طولی قیوتو لکل او طول تاید رای ورکلا دقا طول دینا ارده بچی باید تاید شویه فقط دو درې کسه ایله د دې وړو چې باید دوی رایه ورکړي نه دا چې ټولو ته یې د تایید رایه ورکړه. په دې نه دا معلومه شوه چې ولسي جرګې دغه کار هم د یو متازش له مخې کړی دی.
زه نیاز محمد خادم د لغمان ولایت څخه تاسو پیغام ته کوم دي ماشین کې پیغام دیم. په ډېره خوشنۍ مو خبر واورېده چې د برق او انرژي سابقه وزیر غیر مسلکی شخصیت ده بیا د ولسی جرګې څخه د اعتماد رایه ترلاسه کړه او د څو کلو دپاره بیا په افغانانو مسلط شو. زمونږ په لغمان کې د علیګار سپان د سیند چې د غرجي نورستان څخه سرچینه اخلي د دې سیند په موجودیت کې مونږ د امکان یا شمې رڼا ته شپې ورځې سبا کوو. داسې غیر مسلکي شخصیتونه چې اعتماد رایه اخلي نو زمونږ د ولسي جرګې ته هم ګیره ده او د ټول مشرتابونه افسوس په دې چې ولې دا کار وشو چې دا د یو معاملې د مټو وشو او که اهلیت خو فکر نه کوم.
ولا فرحان من غيرها ولا تفاري الرساله دي جميل في كل مسلم كان تعرضت لتعامات كيف ما جاء افغانستان لك مطلع ده هي كيجي ده كم سوري جرجه دي تاخذ ده او دي طالبان قلنا مرود دي افغانستان دي بتطلع كيجي افغانستان كما سنة جاي كيجي ده بديرة كم نكيجي تاس فرعون مليون مليون دولار ولا قوام دي جرجي كم طالب كم مولاي افغانستان كما سنة جاي كيجي اصول دولار بسرفي كي مصرفون روان دي او يو طالب رانا غير جنس اولين قدم كده ده كما تغرزة شد ده كارو كي سباقران دي كم طالبان وبنجان دي خوشي كي وزمانات هم دي تاس لاغينا دي طالبان سر خبرين كي سكن دي طالبان مرتبين دي امات بلاك او امات دي خبر سوي
زه شاکر د لغمان څخه خبرې کوم د غنن په افغانستان کې د صلح شورا په مورد باندې جنگ او جګړې دي څنګه د صلح شورا د ریاست په خاطر باندې یوازې د شمالي ټلواله خلک کولای شي چې د صلح په شورا کې برخه واخلي یا په وزارتونو کې برخه واخلي نور افغانستان کې هیڅوک نشته ده چې هغه د افغانستان د وزارت یا د صلح د رئیس په توګه باندې معرفي کړي
زنوری دی خوست ولایت څخه تا سره په تماس کې یم د ازادي رادیو د مشتبه څخه زما هیله ادا ده چې مونږ ته هغه شمیره اعلان کړي چې مونږ د خپل مشکلاتو د حل پخنه ځینې وکړو د خپل چارواکو څخه د ازادي رادیو د پروګرامونو له لارې
زه د خوست ولایت نه شت جمال خبرې کوم ولایت خوست ما د ازادي رادیو په پروګرام ده په کار ده مهرباني وکړئ زه د سواد مننه سمې کولای چې تاسو ته وایم ما نام سید جمال ده تاسو نه ډیره مهرباني چې په واځي حیونه یې موږ د سواد یې موږ تاسو لمبر نسو ثبت کولای
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره 0202-43-81 شمیرې ته زنګ ووهئ چې تاسو ټلیفوني پیغامونه په اوټومات ډول ثبتوین. یو نړیواله شمیره مو ده 00-420-22-11-24-115. د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0202-43-81 او نړیواله شمیره 00-420-22-11-24-115.
د مسلک څخه زیزم دا د یرات ولسوالي د انجیل مشګر ورسره په تکلیف دا زموږ شوزي ګر سره سپینسری او څور سری ګر ولاړې دا د پنځه و شپږ کوچنیانې راوړې دي دا ګر ولاړې دا سپینسری نو بیا څه وږي وکړه زه ساتو دا زه شاغه ورسی
زه خلیل رحمان د پکتیا ولایت نظر مرکز ولسوالۍ نه هم تاسو سره خبرې کوم ګرانو هیوادوال کدا پیغام ده ګران افغانستان په جوړولو کې د ټول یو بل سره کومک کوي چې د دې بدبینیو او د خپلمنځي جګړو څخه خلاص شو
د ایران د فرمان ځان درته وایم د عمل د اول ورځې نه دا د ایران سربازان ټول په موټر په ماشینانو کې په موټر کې ګرځي افغانان په موټر سره موټر د موټر سایکل باندې سره وایي هغه منډه دې واخلي بس دې هم په منډه په موټر کې سره یو په موټر وایي نو کوم څه حالت یې کړی دی تر زخمي شو بس راګیری کې یو لکه یو نیم لکه په دې نه اخلي دا څه کوي دا په افغانان باندې ډېر په ورځ نه دا غلې دا نه په ځان کې د افغانستان دولت ولې دا کارونه کوي ولې پښتنه نه کوي او خدای قسم زما په مخ کې راځي زه د کرمانه څنګه ته ما په مخ کې والي دي
زه عبدالرحمن د هلمند ولایت نردالی ولسوالۍ فیصل تماس کې سوی ما د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم ډېر خوشحاله یو موږ چې تاسې دغه پروګرام جوړ کړی دی دا ډېر ښه پروګرام د خدای دې په دنیا او په آخرت کې وزونه درکړي خدای مو کامیابه لره
د غزنی ولایت د اکبرخیل ولکل د زغیله بازار له تاسو سره په لاین کې طالب صاحب یو شعر لرم د جهاني صاحب پورا شعر یې تاسو خبرونه کې دا ښکاریږي لکه نه په شروعات سوي ګوله خوري خو زه ډیر متاثر کړم یو څو بیتونه به درته ووایم یا دغه خبره کوله چې نه په یو بل کې نشر کاغذ کې کا کار یې دغه شعر یې حالت یې دغه ترکیب چې نه اختر ده نه جنان نه میګله ده خپل جنون پکان اولم لا اسمان نه میګله ده د وشیارو په ټولی کې نصیب ځای نه درا نو را کړی زولنې نه را رسیږي لا زندان نه ګیله ده مسایل ته سوما فیرما نه له موجه سره ولاړم له سپو سره پاتېږم له توفان نه ګیله ده
د جهانی صاحب له دغه شعر سره چې اوریدونکي ویل خوند یې داسې دی لکه په شوروا پسې ګوړه، موږ هم ورسره خوند واخیست او خپل مو په خوږه سوه. پروګرام مو پای ته ورسید، په بل پروګرام کې مو بیا خدمت راځو.
تر اوو ورځې په اونۍ کې.